په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما او تاسو د مشال لیډو په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی وي. اوریدونکو، په دې خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کړو زموږ کلتوري خپرونه د سندرو امیل، او زموږ د خپرونې په دویمه برخه کې به د ځوانانو غږ خپرونه اوري چې په هغې کې موږ د ځوانانو په چارو باندې خبرې کوو. لومبی ځان خبرو چې په پاکستان، افغانستان، سیمو، نړۍ کې څه چارې روانې دي، او د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شو نو مرستې ته به یې ورودانګي. په کراچۍ کې نن چاودنی دوه پولیسو وژلي او څوارلس نور ژوبل کړي دي، او د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو پر موټر سوي برید کې پنځه عسکر وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان ویلی دی چې که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي نو دا هیواد به یې مرستې ته ورودانګي. د پاکستان حکومت پرون ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یو بیړنۍ غونډې وروسته اعلان وکړ چې پاکستان به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د هر ډول ګواښ په صورت کې د هغه هیواد دفاع وکړي. نواز شریف غونډې ته وویل چې دوی له سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، نو د هغوی امنیت هم ورته ډېر زیات مهم دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل
سعودی عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته هر ډول ګواښ پیښیږي نو پاکستان به کلک ځواب ورکړي، او د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنه کې به هر ډول مرسته وکړي.
د پاکستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته کړې ده چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي وو چې سعودي عرب ورڅخه په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخې اخیستو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی د حالاتو د جاج اخیستو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. په کراچۍ کې نن سهار به می چاودنې دوه پولیس وژلي او څوارلس نور ژوبل کړي دي. د مشرقي کراچۍ د شالطیف تاڼۍ پولیس افسر صابر مشال رډي ته وویل چې چاودنه د قائد آباد په مرغی خانه کې مخې ته راغلې ده، او په دې کې د کمانډو پولیسو بس په نښه شوی دی.
دی وایي دا بس د رزاق آباد څخه را روان وو. د مرغی خانې سره یو موټرسایکل ولاړ وو چې د ریموټ کنټرول ډیوایس پکې لګول شوی وو. د دې حملې له امله په بس کې ناست څوارلس پولیس سرتیري ژوبل شوي هم دي.
د هغه په وینا چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ایښودل شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. په پیښه کې ژوبل شوي پولیس سرتیري د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي چې د ځینو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د پولیسو پر موټرو برید شوی چې پنځه سرتیري پکې وژل شوی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی د شپې ناوخته مشال رډي ته وویل چې پرون د بارکان سیمې پولیسو سرتیري چې په یو سرکاري کار پسې لورلای ته تللي ول، بارکان ته د بیرته ستنېدو پر مهال په چچلو سیمه کې برید ورباندې شوی. سرفراز بکټی زیاته کړه چې وسلوالو په همدې سیمه کې له یو بل موټره یو قسم تښتولی. مشال رادیو ته په لیږل شوي پیغام کې تیری کې طالبان پاکستان د پولیسو د وژنې پړه پر غاړه اخیستې ده. بلخوا تر پیښې وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع په کچه پخه سیمه کې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د فاروق په نامه د صدر تاڼۍ یو چارواکي مشال رډیو ته وویل دغه چاودنه نن د نهو بجو په شاوخوا کې د کباړ په یو دوکان کې وسوه چې په نتیجه کې یو د دوکان مزدور ځای پر ځای ووژل شو او بل کس ټپي سو. تر اوسه د چاودنې د لامل یا مسؤلیت په اړه څه نه دي ویل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن دریز کې دی. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دی. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې سږنی کال به د افغان حکومت لپاره د ازموینې کال وي. اشرف غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بی امنیتي ستونزه د ټولو سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولای شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي دي، خو دا خبرې تشې اوازې دي چې ګواکې طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوې ده. عبدالله عبدالله چې په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځانګړي معیارونه سته چې که په پام کې ونه نیول سو نو د ده په وینا سوله نسي راتلای. د سعودي عربستان جنگي جټ الوتکو پرون د یمن په پلازمینه سنا کې د هوتسي شیا ملیشو نور مرکزونه بمبار کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یمن فراري ولسمشر عبدالرب منصور هادي سعودي عربستان ته رسېدلی دی. هوتسي یاغیان چې ادا کېږي ایران یې ملاتړ کوي. د عدن په څنډو کې د یمن ولسمشر هادي ته د وفادار ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په ورته حال کې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د هوتسي یاغیانو په پرمختګ کې مهم نقش لري. عادل الجبیر ادعا کړې چې د ایران د سپاسداران افسران او د لبنان د حزب الله ډلې اړوند جنګیالي په عملي توګه په یمن کې جنګیږي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د ایران د ایټمي کړکیچ د هوارولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر اولان دفتر پرون خبر ورکړ چې د ټلیفوني تماس غوښتنه د ایران له لوري سوې وه. په بیان کې پر مخ ویل سوي چې ښاغلی اولان له ایران سره د دې هیواد د ایټمي پروګرام په اړه د یوه دوامداره باثباته او د څارنې وړ تفتیش د موافقې غوښتونکی دی. د خبرونو پای او سم تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بیو سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ او په 1.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ اغستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او د لږ ډېر باران امکان دی او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 بنو کې به 1.5 او 14 او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه او د موسم او کرنسی حال مورده اوس وخت شوی دی زمونږ د وډیزي کلتوري خبرونه د سندرو عمل د سندرو عمل د دی ونه په خبرونه کې په اسلام آباد کې شوی د پښتنو دی کلتوري میله پاړاوره په خبرونه کې چې هارون بچای جوړوي له سو سندرو هم خوند اخستې شي. نو راځي چې په شریک وورو د سندرو عمل. په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چې د پام وړ شمیر پښتانه پکې ژوند او کار روزګار کوي په دې ورستیو کې د پښتنو د کلتوري میلو او موسیقۍ د عوامي پروګرامونو لړۍ تیزه شوې ده. په دغه لړ کې د مارچ میاشتې په دویمه هفته کې د اسلام آباد د مدني ټولنې د دوو تنو پښتنو ښځینه فعالانو لخوا د پښتون فیسټیوال په نوم درې ورځنۍ میله هم په یاد ښار کې جوړه شوه. په میله کې پښتني کلتور او موسیقۍ ته په ورپېښو ننګونو د خبرو ترڅنګ د موسیقۍ محفلونه هم وشول چې ورته د پښتونخوا په سندرغاړو سربیره له افغانستان هم د هنرمندانو یوه ډله ورغلې وه. د دې اونۍ په سندرو میل کې په اسلام آباد کې شوې د دغه میلې او پښتني ادب او موسیقۍ او په ټوله کې د پښتني ټولنې لپاره د دغه رقم پروګرامونو د ښېګړو په اړه اورئ. په خبرونه کې د تل په څیر سندرې هم اورئ چې لومړی هغه د افغان سندرغاړي عالی په غږ درته اوروم.
د مدني ټولنې او د خزو د حقوقو فعال سمر من الله چې د خپل ځینو ملګرو په مرسته په اسلام آباد کې پښتون فیسټیوال جوړ کړ، وايي په دغه ترڅ کې غوښتل چې د پښتنو کلتوري توکي او موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د نوموړي په خبره د فیسټیوال لپاره مالی مرستې له کومې بهرنۍ موسسې نه بلکې له خپلو ملګرو ټولې کړې وي.
سر او ما سره زما درې مور ملګري دي، مونږ دا نه سوچ کړی چې دا به دومره غټ کلتوري میله وشي. مونږ تش غوښتل چې څه دې داسې وي چې مونږ پکې خپل چې زمونږ سندرغاړي دي، زمونږ چې کوم کرافت دي، دا مونږ څنګه چې خلکو مخې نه راولي په اسلام آباد غوندې ځای کې. یا افغانستان نه هلته آغا خان ٹرسٹ دی، اخیو ویل چې اخیو خپل سندرغاړي به راغواړي او اخیو غوښتل چې پارټیسپیټ کړي، نو هغې سره هم لږ غوندې رونق جوړ شو. او بیا ورسره ورسره خلکو ډېره زیاته زموږ مرسته وکړه. مونږ هیڅ هم بهر نه چا نه فنډنګ نه غوښتې. هغې مقصد څه و چې مونږ غواړو دا د هر کال کېدای شي، او که انسان چېرته فنډنګ باندې ډپینډ شي نو بیا ګران شي چې تاسو هغه ریګولرلی کوئ. نو په دې کې ډېر زیات پښتنو مرسته کړې وه فاینانشلی، چا چې لګېدل چې دا ډېر یو ضروري سټیپ دی، هغوی خپل جیب نه پکې کانټریبیوټ کړی وه. نو ټولو کې غټه خبره دا ده چې خلکو ودې نه دا فیسټیول شوی دی. خو بیا هغوی سره سره ډېر زیات مونږ تاسو غوندې چې زمونږ کوم سندرغاړي دي، مونږ ډېر مس کړي وو په دې فیسټیول کې. یا سردار چکر شو، مونږ به غواړو انشاءالله کله داسې په پاکستان کې فیسټیول کوم کې چې تاسو ټول هم راتلی شئ او پارټیسپیټ کولی شئ.
اغلی سمر زیاتوی د اسلام آباد د درې ورځنی فیسټیوال مخه د نام نه پیښو زپلیو پښتنو ته د سات تیرۍ یو موقع په لاس ورکول وو.
انسان چې تصویر خپل یا خفغان کې پوی کی نه چې څنګه ریاض کم او پښتون خوا کې چې کوم حالات یا هر چا مخ کې دي، دا اوس چې کوم کل پیښه شوې دا دین مخ کې ډیر داسې نورې پیښې شوې دي، نو مونږ کینو او ودالو خپاسو. خو بیا موږ ځکه د پښتنو ټول څه خاط چې کوم یو امن د کوم چې خلکو ته نه ده پاته د دې نو همت او هغه موږ خلکو خلکو ته مخ کې راوستي شو چې کوم همت کو او موږ هغه ټول خې خبرې کوم چې زموږ د کلتور دي هغه موږ څنګه کې خلکو مخې ته راولو. او دې نه یو موقع ورکو یا چانس ورکو زمونږ چې کوم ځوانان دي چې دې په دې دوه درې ورځو کې دوی هم لږ غوندې خوشحاله شي، لږ غوندې د خپل دا پښتنو هغه چې کوم ټریډیشن دي ښه زمونږ روایات دي دا دې څنګه کې سلیبریټ شي. او یقین کوي چې دا دوه درې ورځې داسې وي چې په دی کې هر پښتون رور او خور زړه زما خیال کې لږ کوم دی خوشحاله شوی دی، لږ دا درې ورځې ورته سکون ملاو شوی دی. او هغه ټول خبرې کوم چې موږ نه روکې شوي دي هغه موږ واپس په دې درې ورځو کې راوستي وو او یاد کړي وو. نو تاسو دا وکړئ چې موږ په خپله ځان نه لږ لیدېلا مرهم او علاج کړی او یا داسې پریشانی او غم نه کوم نه چې موږ اسی هیڅ نه شو کولی.
مایه د حسن دلمبو قصور خوب کړه دے، مایه د حسن دلمبو قصور خوب کړه دے. ملګرو ما ملګرو ما ملګرو ما ور پس زکل ول تو کړه دے، مایه د حسن دلمبو قصور خوب کړه دے، مایه د حسن دلمبو قصور خوب کړه دے.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې پکې په اسلام آباد کې شوې د پښتنو د کلتوري میلې په اړه اوري. سمر من الله چې پر پښتني کلتور او موسیقۍ مستند فلمونه تیار کړي دي او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته د اسلام آباد دغه فیسټیوال هم جوړ کړی و، وایي د میلې په ترڅ کې د پښتنو ښځو له حقونو او له پښتني کلتور او تهذیب سره پر تړلیو موضوعاتو د چارو د پوهانو ترمنځ بحثونه هم وکړل.
پښتون ویمن چیلنجنگ سٹیریوٹائپ، یعنی هغه سوچ کوم چې زمون پښتنو میرمنو سره تړلی دی، خاص طور باندې چې کوم انټرنیشنل زمون میډیا دی هغه همیشه داسې خیال غواړي چې پښتني زنانه چې دي دا تش په دیو باندې ظلم کېږي، یا دې تش برقو کې دا پټي دي، دا کور نه بهر نه ځي. نو موږ دې ڈسکشن کې خپل داسې کامیاب دي پښتني خویندې راغوښتې وې افغانستان نه، زموږ سیمې نه، بیا چې خپل کار خپل سکسس باره کې خلکو سره خبره کړې وه، او هغې کې چې به آډینس هغه کوم پارټیسپیشن و جي چا چې خپل خیالات هم پښتنو میرمنو باره کې هغه کړی. بیا هغې سره سره زمونږ یو ډېر ښه پینل ڈسکشن و کوم چې و چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم زمونږ ریچ ٹریڈیشنز دي کلچرل او آرکیولوجیکل خاص طور باندې سوات کې تاسو وګورئ نو همیشه هر کله دا خیر نوٹ شوی دی چې په دې کې بدھسٹ سویلائزیشن فلرش کړی و مطلب په پښتانه دومره جنگیالی و نو بیا دا څنګه کیدی شي چې سوات غوندې ځای کې یا بدھسٹ ٹریڈیشن یا بدھسٹ ریلیجن فلرش شوی نو په دې باندې پورا ڈسکشن و خلکو پریزنٹیشنز په دې ورکړي و
اغلی سمر وای په میله کې د کډو بحثونو په ترڅ کې پښتو موسیقۍ او هنرمندانو ته د ورپېخو ننګونو په اړه هم خبرې وشوې. د نوموړي په خبره میلې ته ورغلیو ځوانانو هم پر خپل ستونزو د هغو پر حل لارو خبرې وکړې.
خو دې کې یو ډیسکشن او جی جی زوم چې کم پښتو میوزیک د دې ته کم ټایپ چیلنجز دې پورا تیر کډونو کې د دې مخې نه راغلي دي. زموږ دومره اوچت اوچت آسستان پاکستان نه لاړل اخیا خسته واقع دا دوله مونږ ولې دا پروټیکشن نه دی ورکړی چې دوی دې په پاکستان کې سیفلی پاتې کېدی شي او اوس دوی کوم زموږ آسستان دي دوی کوم قسم فاینانشیل او پروفیشنل چیلنجز دوی لري. بیا چې مونږ یو خاص پینل ڈسکشن تش زمونږ یوت باندې او کوم چې ډېر قابل زمونږ هلکان چې نتایج دي دوی خپل مسلو هغه خبره وکړه خو بیا هغې سره سره یې دا وویل چې مونږ سبا څه کول غواړو چې مونږ خپل دا پښتنو هغه چې کوم فیوچر دی دا نور زیات برایټ کړو نو دې قسم بیل بیل ډسکشن دي کوم چې خلکو ډېر زیات خوښ کړي اوریدونکو سمر من الله چې مدنی فعال ده او په اسلام آباد کې په دې وروستیو کې د پښتون فیسټیوال په نوم کلتوري میله جوړ کړه وایي په پام کې لري چې دغه پروګرام نه یوازې هر کال په یادخار کې وکړي بلکې لړۍ یې د خیبر پښتونخوا ځینو لویو ښارونو ته هم وغځوي. نوموړی حکومت ته هم وړاندیز کوي چې د ورته کلتوري پروګرامونو په جوړولو کې د مدني ټولنې له فعالانو سره مرستې وکړي. دا اوس موږ بالکل لومړی کوشش وو او موږ همت انډیګری دي چې په دې څه خلک ته راځي څه نه به راځي خو اوس موږ دا پوره اراده ده چې موږ انشاءالله دا هر کال کول غواړو او موږ به غواړو دا د سوات کې کېږي دا د په مردان کې کېږي دا د په پېښور کې کېږي دله چې دا خلک ځینې دي چېرته چې ټولو کې زیات خلکو ته د بدلون او لږ کوم د چینج هغه ضرورت دی. موږ دا مراده ده چې موږ په افغانستان کې هم دغه شانت دا کلتوري میلا وکړي که حکومت دا سه انیشیټیو کې لږ خوندې هم هیلپ کوي یا سپورټ کوي نو دا د دوی خپل ډېر زیات به خلک ورنه خوشحالېږي نو حکومت ته پکار دی چې دا سه انیشیټیو له نور زیات سپورټ ورکړي چې خلکو کې هم لږ همت پرې واخېږي.
اوریدونکو د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د مدني ټولنې فعال عارف تبسم چې په اسلام آباد کې د پښتون فیسټیوال په نوم کلتوري میلې ته ورغلی و د جوړونکو یې د هڅو ستاینه کوي او دغه رقم پروګرامونه له دې امله ارزښتناکه بولي چې په خبره یې په ترڅ کې له پښتني ادب موسیقۍ او کلتور سره تړلي موضوعات تر بحث لاندې راځي او د پښتنو د شعور بیدارولو له کار سره د مرستې سبب کیږي.
پر ادب باندې او د پښتنو شذو پر حالاتو باندې په دې کې مختلف داسې بحثونه شامل وو چې په هغه کې ځینې سکالرانو او سره سره چې کوم د مدني ټولنې خلک وو هغوی خپل نظر شدي په دې پښتون فیسټیول کې له خلکو سره شریک کړي او له دې سره سره درې شپې پرله پسې په دې پښتون فیسټیول کې موسیقي وه او چې په هغه کې بیخي ډېر پښتانه او خصوصا ځوانان او له دې سره سره زنانې په ډېر زیات تعداد سره په دې فیسټیول کې ګډون کړی وو او کوم زموږ قومي مشرانو لکه مشر محمود خان اڅکزی افراسیاب هغوی په دې کې برخه لرله. په دارنګ حالات کې چې پر پښتنو باندې هرې خوا ته توره تیاره ده او د پښتنو په وطن کې آرمی اپریشنونه هم روان دي او دماکه هم کیږي او نورې داسې پیښې دي چې هغه د پښتنو په ګټه باندې نه تمامېږي. په داسې حال کې که دارنګه پازیټیو اکټیویټیز وشي یقینا هغه د خلکو دپاره ډېر د اهمیت وړ وي. خلک په هغه کې له خپلو فنکارانو سره له خپلو شاعرانو سره له خپلو د مدني ټولنې چې کوم نمایندګان دي له هغوی سره مینه هم ښکاره کوي. دغه رنګه میلې په پېښور کې هم په کار دي، دا په کوټه کې هم په کار دي او دا هر هغه ځای کې په کار دي چیرې چې پښتانه اوسېږي. دارنګه به د پښتنو پر حالاتو باندې هم خلک خبرې کوي او دا کوم شعور دی هغه به زیاتېږي او سره او سره به د خلکو دپاره یو مثبت سرګرمي هم رامنځته کېږي او خلک به له دا نورو لارو څخه راګرځي کلې لارې چې خلک و منفي اړخونو ته بیايي.
د چارو پوهان وایي د سختدریزو او وسلوالو ډلو مفکورو او فعالیتونو ته د ماتې ورکولو یوه لار په سیمه کې د کلتوري میلو او موسیقۍ کنسرټونو جوړول دي. د دوی په اند د دغه کار په ترڅ کې کلیوې خوا د پښتنو له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې یو خوا ته کېدلی شي نو له بلې خوا د پښتني ادب او موسیقۍ د ژوندي کولو او ورته د ودې ورکولو چارې هم پر مخ تلی شي. د سندرو امیل خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو له دې یوې بلې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
اردن گزم کتوری خپرونه د سندرو امیلو موریده په پښتونخوا کې د ماسپخین دونیمی بجې شوې دي. د بوروال ککړنه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته به اسرار العالم مومن ونیز خپرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوي.
پاکستان ولیدی چې که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي نو دا هیواد به یې مرستې ته ور ودانګي. دا اعلان د پاکستان حکومت پرون ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یو بیړنۍ غونډې وروسته وکړ. نواز شریف وویل چې دوی له سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو سره ډېرې نږدې اړیکې لري نو د هغوی امنیت هم ورته د ده په وینا ډېر زیات مهم دی. په کراچی ښار کې نن سهار بمې چاودنې دوه پولیس وژلي او څوارلس نور ژوبل کړي دي. د مشرقي کراچی د شالطیف تانې پولیس افیسر صابر مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د قائد آباد په مرغی خانه کې مخته راغلې ده. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو پر موټر برید شوی چې په نتیجه کې 15 سرتیری وژل شوی دی. د صوبې د ګورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی د شپې نه وخت مشالې دی تول چې دا برید پرون په چچلو سیمه کې شوی دی. تیریک طالبان پاکستان د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن دریځ کې دی. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دی. او د سعودي عربستان جنگي جیټ الوتکو پرون د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثي شیعه ملیشو نور مرکزونه بمبار کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یمن فراری ولسمشر عبدالرب منصور هادي سعودي عربستان ته رسیدلی دی. حوثي یاغیان چې ادا کېږي ایران یې ملاتړ کوي. د عدن په څنډو کې د یمن ولسمشر هادي ته د وفادار ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
اردن کو رضوانانو غا خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږه خپل ځوانانو سره د هغوی په لاسته راوړنو د غرنګي د هغوی پر ستونزو خبرې کوو. نو نن د افغانستان د وردګ اوسیدونکو ګلالی هیدری د ځوانانو غا پروګرام کې زمونږه ملمنه ده، له هغوی سره به خبرې کوو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو نو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه.
اردن خو یو ور بیا د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. د افغانستان د وردګ ولایت اوسیدونکو ګلالی هیدری نن د ځوانانو غږ پروګرام کې زمونږ ملمنه ده. نوموړي د محل د هندستان په حیدرآباد کې د فارمیسی په څانګه کې بیچلر او د بزنس منیجمنت په څانګه کې ماستری کوي. موږ به ګلالی سره د هغوی په لاسته راوړنو او په کوم سکالرشپ چې هغوی د زیات ترسیدلی دي په هغې او نورو یو شمېرو موضوعاتو خبرې کوو. او ګلالی هیدری مشال ډیو ته ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم استاد صاحب او اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې نیو کال مبارک سي.
مننه ستاسو نه. څنګه جون مو څنګه تیریږي؟
مننه خیر سید الله فضل دې مسافری ده. شکر دې
زخه خبره ده. لومبه زمنګ اوریدونکو ته په تفصیل سره وایي چې تاسو دا محل په حیدرآباد کې څه کوي؟ د هندستان
د هندستان په حیدرآباد کې د عثمانیان پانتون زکریالایما د فارمسی په ځان کې ذکر کوم. سلرم کال می دی چې ما د افغان د افغانستان د دولت د فاتخه د کومبورس چې راکړسي وو د غف پر اساس باندې د هندستان حواس په لسما او خپل د سوتې د مارکو
درته وی چې تاسو د سکالرشپ څنګه تر لاسه کو او څنګه دی پوزیشن تر ورسېده؟
لمړی دا چې زه په ښوونځي کې د اول صف څخه تر دولسم صف پورې داسې اول نمره وم. بیا چې په لسم یولسم دولسم کې اول نمره سوم عمومي اول نمره سوم. وروسته د کنه چې د کانکور ازموینه مې ورکړله درې سوه لس نمرې مې واخیستلې چې په هغه وخت کې هم زه د کابل پوهنتون فارمسي فاکولټي ته کامیاب شوم. بیا دا د هندستان د بورسو مسله د تحصیلاتو وزارت لخوا څخه اعلان شوله. نو ما هم هغه بورسو ته اپلای وکړې فور مې وی دیو د سی ایتو سلسله پروسیجرونه و چې ما تای کړل. او هغه ته د لوړ زکه وزارت لخوا څخه د دې بورسو لپاره خاص د امدسي لکه د کانکور په شان باندې امدسي لاسه امتحان واخیسته. دوی د کومې نمرې چې د هندستان بورس لپاره ټاکل شوی ما هغه نمرې پوره کړلې او زه د هندستان بورسو ته کامیاب شوم. چې الحمدلله هغه کومه رشته چې ما غوښتله هغه مې لاسته راوړله.
ګلالی هیدری دا راته وایي چې کېدی شي داسې جینکۍ او هلکان ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم غواړي دغه سکالرشپ ترلاسه کړي. نو هغوی ته څنګه وایي چې دې پروسیجر څنګه دی، دې طریقه کار څنګه دی، څنګه هغوی کولی شي چې او په کوم وخت کې دوی اپلای کولی شي دغه سکالرشپ ته؟
بلیو اند داس کشف چې د هندستان د هیواد لخوا څخه د افغان حکومت ته ورکول کېږي دا په دوه ډوله دي. یو ډول دی چې د سفارت لخوا څخه ازموینه اخیستل کېږي چې هغه یوازې د انګلیسي ژبې ازموینه ده چې د چا لږ انګلیسي ژبه زده اوسي او هغه د ښوونځي شهادتنامه هم ورسره اوسي چې لږ ښه نمرې اخیستي اوسي نو هغوی یعنی د بورسو ته کولی شي بریالي شي. هغه بورسونه چې د خپل سفارت لخوا څخه اخیستل کېږي معمولا یعنی ځینو د پارلمان وکیلانو ته ځینې داسې کسانو ته ورکول کېږي بیا هغوی یعنی په یو ډول نه یو ډول سره هغه خلکو سره مرسته کوي چې هغوی د کارته بریالي شي. دا طریقه یو ډېره اسانه طریقه ده. کله وخت په دې طریقه کې هم کېږي چې داسې محصلین راځي چې لیاقت اصلا د بورس نه لري خو دوی په دې بورس راځي او دا بورس اخلي او په هر کچې ته راسي درسونه په ډېر زحمت یا حتی ویلی نیسي. نو دا یو دا ډول دی. بل ډول چې د خپل وزارت لخوا څخه چې ورکول کېږي ډېر یو داسې اوږد پروسیجر لري او یعنی اسانه طریقه نه ده چې لږ باید انسان ورته زحمت وباسي لږ کار واړي هم باید ساینسي برخه کې انسان مطالعاتو دا شیان ولري هم باید ژبه زده وسي. نو هلته بیا خپل وزارت چې امتحان اخلي دا ډېر شفاف ازموینه چې اخیستل کېږي لکه د کاکور ازموینه ده یعنی کې تر ډېره حده د دې چانس چې څوک لیاقت مګه بورسونه لري کولی شي ورته اپلای وکړي. دا بورسونه د دژمې په ددلو په میاشت کې دغه وخت کې یعنی راځي د اپلای کېږي بیا ورته ښه امتحان اخیستل کېږي د همر په میاشت کې وروسته دغه نه بیا دوه میاشتې وروسته بیا داسې نتیجه چې راووتله چې آیا هغه نمرې چې د دې بورس لپاره اړینې دي هغوی لاسته راوړي که نه. چې کله لاسته راوړي بیا نور همداسې بیا تاسیساتو وزارت لخوا څخه نور فورمي او نور پروسیجرونه دي چې بیا هغه مخته وړل کېږي بیا وروسته دغه دا بورس.
ګلالۍ حیدري د دې بورسونو یا سکالرشپونو نمونه څه دي او بله دا تاسو یو خبره وکړه چې د کی زنه سکالرشپ دي چې هغه خلکو ته ورکړل کیږي څوک چې دغه اهلیت نه لري نو دا څنګه کیږي؟
دا بورسو کې چې زه راغلی یم دا د آی سی سی آر سکالرشپ په نامه یادیږي چې د خپل د هند دولت لخوا څخه ورکول کېږي. یو ډول بل دی چې هغه د افغانستان د دولت لخوا څخه ورکول کېږي چې هغه بیا مطلق جلا پروسیجر لري ټول مصرف د افغانستان د حکومت لخوا څخه دی. خو دا د آی سی سی آر بورسونه چې دي دا د افغانستان د حکومت لخوا څخه مصرفې نه ورکول کېږي یوازې د هند حکومت لخوا څخه د هندوستان حکومت چې هر کال کې زر بورسونه د افغان مسره امرسته کی هغه مرسته دي چې ټول مصرف د افغان مصرفونو د هندستان حکومت ورکي. نو دا بورسونه د آی سی سی په نامه یادې شو خدای په دوه ډول ویشل دي. یو هغه کسان ته مثلا د پارلمان وکیلانو دوی ته ورکړ کیږي اني مې غوښته داسې یو سهمیا ورکړی چې نه دینه وزارتو ته ځینې ریاستو ته داسې سهمیا ورکړي. یو بل برخه بیا چې دا راسن په لوړ زکو وزارت پورې اړه لري. د لوړ زکو وزارت چې دا یعنی تقریبا نسبتا هغه ته چې مثلا د پارلمان وکیلانو ته ورکړ کېږي یا مثلا کوم نور راسته د دې کېږي ډېر شفاف دی. ولې چې هغه چې د وکیلانو په واسطه راغلي ځکهلان راسته ولې ځینې داسې ځکهلان دي چې اصلا خپل نوم نه لیکلای اصلا مثلا په ژبه نه پوهېږي هغه هم راسته ولې دي. نو کله چې هغوی بیرته افغانستان ته ولاړ شي هم د هغه ځکهلان چې زحمت یې ایستلی هم هغه چې زحمت یې نه ایستلی ولاړ شي د دوی دواړه یو شی هغوی ته په اړوند دي کتل کېږي. زما نظر زه فکر کوم چې دا ټول بورسونه که د افغانستان دولت یوازې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا څخه ورکړل شي هر هغه څوک چې حق لري هغوی ته به شاید ورسیږي نه نسبت د دې چې څوک واسطه ولري.
نو دغه کار د مخنیوي لپاره تاسو یا ستاسو نور ملګرو دا څه پروګرام نه کړی؟
موږ خو یو څو دفعې داسې یادونه وکړله هر چې مثلا زه خپله په فیسبوک کې چې ما هر چېرې چې که چېرې ما مصاحبه کړې ده که چېرې داسې لوړ پوړ چارواکو سره مخامخ شوی موږ څو ځله ورته ویلي دي. کله سفیر صاحب هم راغلی و په یو درې کاله مخکې هغوی ته مې هم دا خبره مطرح کړله. نو داسې یعنی خبره اورېدل کېږي اوري خو ورباندې عمل نه کېږي معلومه نه ده ولې چې دا څنګه چل دی. نو ځکه کله وخت داسې کېږي چې یعنی څوک چې حق لري د هغوی حق سوځي.
سمه ده. ګلالۍ حیدري د دې نه علاوه پر دې سربېره نور داسې کوم سکالرشپ شته دی چې هغه د افغانستان او پاکستان کې چې کوم پښتانه دي هغوی ترلاسه کولی شي؟ که دغې په اړه تاسو معلومات لرئ داسې؟
یو کومه تاسو یاد کړئ چې دا د ICC اسکالرشپونه چې د هندستان د دولت لخوا څخه ورکړل شوی اسکالرشپونه چې د افغانستان د دولت لخوا څخه ورکړل کېږي او هغه ته خاصه بودیجه ټاکل شوې ده. هغوی کې بیا داسې ځینې داسې راځي چې د یو ولایت په ساتنه باندې کوم زده کړیال شو نمرې په کانکو کې اخیستی بیا هغه استي یا په یو ډول باندې هغه بیا داسې جلا پروسیجر لري چې د هغه مصرف ټول د افغان حکومت لخوا څه ده. خو متاسفانه هغه کې هم یعنی واسطه او د واسطې خبرې ډېرې دي، هغه څوک چې حقدار د هغوی ته نه رسېږي، حتی داسې کېږي چې بېخي څو سکالرشپ څخه خو خلک یو وخت استول شوي دي، مسئلې راغلي دي، خو په افغانستان کې هغه خبر اصلا اعلان شوی نه ده، خلک څخه آګاه نه دي.
سمه ده ګلالۍ حیدري، اوس په دې ته راشو چې پر دې سربېره نورې ستاسې کومې لاسته راوړنې دي که زموږ اوریدونکو سره شریکول غواړي؟
داسې خاص لاسته راوړنې دي چې ما درلودلې. یو دا چې کله ما لومړی کال چې زه دلته راغلم د هندوستان په سیستم باندې ما درس دا وویل، نو هغه وخت کې یعنی ښه نمرې چې ما واخیستلې په افغان مسئلینو کې، یو څو افغان مسئلې نور هم د افغانستان لخوا څخه سفیر صاحب راغلی و، سفیر صاحب عبدالي راغلی و، بیا هغوی یعنی موږ ته یو تقدیرنامه او دا راکړله تشویق کړلو. وروسته دغه بیا زموږ په پوهنتون کې یو سیالۍ و، بین المللي سیالۍ و چې په هغه کې ما هم ګډون وکړ، یو د مقالې لیکنې سیالۍ و، دوهم هم د ډیبیټ یا د بحث سیالۍ و. ما په مقالې لیکنې کې د 15 هیوادونو مسئولینو په منځ کې ما لومړی مقام ترلاسه کړ او ډیبیټ کې ما دویم مقام ترلاسه
کړ. تاسو مقاله په څه باندې لیکلې وه او تاسو ډیبیټ په څه باندې کوم موضوع باندې وو؟
ما چې خپل مقاله لیکلې وه هغه د هندوستان سیاسي، کلتوري او کلتوري، فرهنګي او د دینی اړخونه و چې ما ورته څېړلې وه او په اړه مې بحث کړی و، او همدارنګه زموږ ژوند چې په هند کې یو څنګه د موږ د دې هېواد څخه څه لاسته راوړنې څه برداشتونه مې درلودل، په دې اړه باندې ما دا لیکنه کړې وه. ډیبیټ چې مې و هغه د اداري فساد په اړه و چې ما په هغه کې دویم مقام ترلاسه
کړ. که دې لږ مختصر زموږ اردوونکو ته وایي چې تاسو خپل باندې ویل چې دغه ډیبیټ تاسو هغه په اداري فساد باندې وو، او دغه رنګه تاسو مقاله چې کوم وه د افغانستان په سیاسي او کلتوري او مذهبي ستونزو باندې وو د افغانستان بخنه غواړم، نو څه دغه په اړه لږ زموږ اردوونکو ته وایي چې دغه کې څه داسې خبرې وي؟ مطلب
ما د هندستان په اړه کوم روابط چې د هندستان د افغانستان ترمنځ سیاسي روابط لکه کلتوري او فرهنګي او تاریخي روابط، په دې اړه ما بس وکړي چې افغانستان د هندستان سره څومره تاریخي اړیکې لري، او همدارنګه په هندستان کې د دیموکراسي او د بیان ازادي او د دین ازادي، د مذهب او د کلتور ازادي، په دې اړه ما بس وکړي. او ما په خپل لیکنه کې هندستان د دیموکراسي یاد کړل چې داسې یو هیواد دی چې دلته ډول ډول مذهبونه سره ژوند کوي، په ډېره آرامه په ډېره سلحامې د فضا کې دوی سره ژوند کې، نو په دې اړه ما خپل لیکنه وکړله. همدارنګه موږ چې دلته په دې هیواد کې وو سره لاسته راوړنې مو درلودلې، څه ډول موږ وکړل چې دې هیواد دې خلکو څخه موږ یو نوی آیډیا زده کړل. زه کله چې په خپل په افغانستان کې ما مثلا آیډیا محدود فقط په دې خاطر چې زموږ افغان ټولنه چې تاسو ان نه هی فساد مسلمانان دي، یعنی هغه یو فساد یا کم موږ نور اديانو خلک لور لکه د سیک او هندو، نو دونه ايديا ما سره نه و. او یو کله چې یو څوک په خپل دنه هیواد کې اوسي او په کوم یو کلچر او په یو دین کې اوسي، نو هغه شاید داسې بل ډول نظریه ولري. خو زه چې کله دلته راغلم ډېر داسې څه مې زده کړل چې یعنی زه افغانستان ته چې د خیر سره ولاړ سم، هغه نظریه د خیر سره د ځان سره یوسم ان شاء الله. د افغان
خبر هم په دغه معنی کو، دغه هم زما پښتنه ده چې د خیر سره تاسو دومره زده کړې وکړي، دا به پښتون کام ته د افغانستان خلکو ته څه ګټه ورسوي؟
زه خو چې خپل فارمسي برخه کې زده کوم، یعنی زما ډېر فوکس په فارمسي برخه کې دی، کنه چې زه غواړم افغان ټولنې ته او خصوص پښتو ټولنې ته په دې صحیح برخه کې مرسته ورسوم. او بل دا چې مثلا په پښتني ټولنې کې ځینې داسې دودونه، رواجونه یا ځینې شیان چې اصلا په اسلامي کلتور کې نشته، په اسلام کې نشته، خو ولې دوی دا منلی دي او هغه داسې دي چې دوی په تر تمام
شي؟ لکه څنګه
لکه مثلا دوی بعد ورکول دی یا مثلا نور زور زیات یعنی داسې ناوړې پېښې کېږي په ښځو باندې ظلم ځینې ځینې ځای کې سیمه چې په ټولو پښتني ټولنې کې خو دا یعنې ځینې ځینې داسې مسایل شته یا مثلا د نجلۍ د پېغلې واده په زوره کېږي اته د هغې څخه پوښتنه نه کېږي د پوښتنه کې نه اته ورته ویل کېږي چې موږ چا سره واده وو بس د هغې نجلۍ واده وسي یعنې بېخي یو نوی شی هغې نجلۍ ته نو دا هغه شیان چې نشته په اسلام کې زه خپله ماته په خپله ټولنه کې چې په افغانستان کې ماته به دا د سیسه نوم چې ولې دا رقم ده دا ولې د سی ډېر موږ د سیسه شیان چې په اسلام د سی برابر نه راځي موږ بل نه لري خو چې د هیواد به هر رقم د زمين د نورو هیوادونو مسلمانان دا ولیدل نه هغه رقم کوم څه کوم خبر نه او بل یو شی ډېر مهم ټکی چې زه غواړم مرته اشاره وکم هغه دا چې د انجلو په ځکړه باندې د انجلو په ځکړه باندې مثلا د دیني لحاظ دوی مثلا یو مسله ور باندې دا بس انجلو ذکر باید ونه کی داسې یا حرام دی هغه په حال کې چې دا په اسلام کې په شته په نر باندې ذکر او تعلیم فرض دی د سعودي عربستان د عراق او سوریه او لبنان او سودان او د مختلف اسلامي هیوادونو انجینري راځي دلته درس وایي تحصیل کوي تاسو په تحصیلات ورته سره کې خو افغان انجلۍ مېر خصوص پښتانه انجلۍ ډېر کم دي چې راځي زده کوي کې یو خو کلتوري ستونزې لرو یو هم مثلا وایي چې دوی هغه کلتوري ستونزې ته دیني بڼه ورکړې ده وایي چې نه د دین لحاظ د حرام ده چې جلي ولاړ شي درس وایي تعلیم وکړي او کې نو وروسته دا ایډیا مطرح پیدا شو چې نه ولاړ شي د پښتون قوم ته زده ورته وایم چې داسې مثلا نه ده
ښه اوردن کو تاسو هم چې د نن ورځې د ځوانانو غږ خبرونه تاسو اوري او په دې خبرونه کې موږ سره د افغانستان د وردګ اوسیدونکو ګلالی هدری ملمنه د هغوی د محل د هندستان په حیدرآباد کې د فارمیسی په څنګه کې او د غرنګ د بزنس منیجمنت په څنګه کې زده کړې کوي ګلالی تاسو ویلی چې تاسو له خیر سره افغانستان ته لاړ شئ نو هلته کې به په خزو کې پوهاوی پیدا کوي هغوی به پر دې پوه کوي چې ځینې ډېرې داسې خبرې شته چې هغه په مذهب کې نشته خو هغه په پښتنو خزو باندې تپل شوي دي نو څه ګوري چې د فیسبوک په دې وخت کې د ټولنیز میډیا وخت دی دور دی نو تاسو کوم داسې ملګری یا ملګری لرئ چې په دغه کې به تاسو سره مرسته وکړي ځکه چې دا خو یوازې ګران کار دی که څنګه
زه په فیسبوک کې زما سره ستا ملګری ستا د هندسي فعالې ښځې د افغانو مېرمنو په ستونزو باندې کار او زیار باسي موږ خپله هم مثلا زه خپله هم په فیسبوک باندې د پوسټونه ځینې فعالیتونه دا کوم چې کوم نظر چې زه لرم کوم یو نوی نظر یا کوم ستونزې چې په افغان ټولنې کې چې غواړم زه ورته مطرح کوم چورته چې دغه ستونزې په دا ډول لیږي یا دا رقم ته دی نو دا مې بس دا بس مې هم په فیسبوک خپل پاڼه باندې کړی دی او هم دغه ملګرو دا سره مې کړی دی را سره موافق دي همغږی دي وایي چې د خیره سره افغانستان ته ولاړ شو انشاءالله همدسي سره راټولېږو یو 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 مدني خوځښت به سره کوو ښځې به عامه پوهاوی همدارنګه د دیني علماو له طریقه د دوی خوا څخه موږ غواړو چې افغان ښځې ته یعنی دا ورور سره چې دوی باید تعلیم وکړي دا کړو په دې کې مهم خبره دا ده که چیرې موږ غواړو افغان ښځې تعلیم لوړ زده کړو تشویق او هغوی ته ورته چې دا اساسي حق دی په دې کې داسې موږ داسې کولی چې راسن لاړ شو خپل هغه ښځو ته ووایو یا هغه نجونو ته ووایو ولې چې هغوی دغه که دا خبره وکړو هغوی بیا هم ته نسي کولی چې دوی ولاړ شي ولې چې د هغوی پلار ورور خاوند دي دوی نه پرېږدي او خاوند په دې باندې واکمن دي نو بهتره ده چې موږ دغه د خاوند او پلار ورور سره مثلا مطرح کړو دغه سړیانو چې دوی نه غواړي چې خپل خوندې
د پښتنو پیغلو د ستونزو په اړه باندې تاسو خبرې کوئ نو کدارته وای چې تاسو سره داسې څومره جنکی وي چې ښه قابلیت درلودو خو نشوي کړی چې وړاندې خپل سبق وایي تاسو سره په سکول کې وي په کالج کې وي داسې کوم ملګری تاسو سره وي که څنګه
ور سره وی زما سره خپل یو ملګری مو چې ډیر ښه لایق انجلی و یعنی لیاقت دلو دي چې دا باید لاړ شي ته هوا نه بهر ځکړې وکړي نه زما سره په فارمسي په کولته کې سفری مو او نه یوازې دا چې مثلا دا خپل نه غوښتل چې لاړ شي ولې چې ورونه ورته ویل چې مزه اته ماته هم کله وخت ویل چې ګلالي څه کوي چې ته دې مزه اته ښه نه دی د ټولې له هغه خلک شاید کوم خبر تاته وکړي خلک خلک دا فکر وکړي چې دا انجلۍ ولاړله یعنی ښه نه دی دا اسلام له هغه حرام دی داسې دوی هغه سي دی بیا ما ورته ویل ګوره کنه تعلیم چې دی تعلیم فرض دی په ښځو په سړي باندې او کوم ضرورت چې موږ ټولنه د ښځو تعلیم ته لري باید دغه لپاره ځلاړه سمه نو دا انجلۍ هاته نه یوازې چې هند ته رانغله چې درس ویا بل هېوادو ته د هېواد بهر لاړه اته دا داسې مجبوره شوه د خپل وروڼو لخوا څخه چې په کابل پوهنتون کې د فارمسي تنظیم ته یې چې ولاړ شي په کور کښې دا رقم مسلې ستا ستونزې شته چې دا رامنځته شوي دي.
ګلالۍ حیدري دا مهال موږ سره د هندوستان له حیدرآباد د ټلیفون په کرخه ده. ګلالۍ دا راته وویل چې تاسې څنګه ذکر وکړو ستاسې دغه ملګري مخکې لانړه هغې ته ځینې ستونزې وي تاسو خپله څومره ستونزو سره مخامخ شوي استئ دې پوزیشن ته په رارسېدو کې؟
زه خپله د خپل کورنۍ له خوا څخه په ستونزو کې نه یم مخامخ شوی بلې چې زما خپله پلار خپله دا غوښتنې درلود چې زما لور باید عالي تحصیلات وکړي خدای دې وکړي چې په دننه د هېواد کې اوسي یا د هېواد نه بهر واوسي زما پلار په دې نظر باندې وو زما پلار زما سره په دې اډه باندې ډېره مرسته کړې ده زه ډېره حمایت کړم تر آخري حده پورې چې هر څه نکولی شي زه حمایت کړم خو د خپلوانو یا قوم د قبیله او دا دوی داسې مثلا ویلې چې یا لور دې ولې لېږې دا ښه نه دی یا د سبا ستونزې ورته پېښېږي دا رقم ته خبرې وې بلې بیا ویلې چې څه ضرورت دی چې لور د باندې د هېواد نه باسئ بلې نه غواړي چې دته په دننه په افغانستان کې واوسي یا بېخه یا دا په کور کې کښېني نور بس ده همدا دولس کاله ښوونځی ولوسته دا چې کله فاکلته ولولې ځي سبا واده کې بل د درس نو څه په درد شوي دغه ستونزې وي د ټولنې لحاظه او کلتوري ستونزې ډېرې دي هغوی ته دا ننګ ښکاري چې لورې مثلا لاړ شي لوړ تحصیلات وکړي هغوی ته مثلا داسې بد معلومېږي چې لورې لاړ شي د هېواد نه بهر تحصیلات وکړي خو زما پلار زما سره په څنګ کې ولاړو او په دغه دا سبس وو چې زه راسمه د هېواد نه بهر زما پلار زما سره په څنګ کې نه ولاړ شي شاید ما هم نه
شوی. نو ګلالۍ حیدري اوس زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې څنګه تاسو ویلې دي خلکو به ویلې چې دوی به تاسو به د مسلو سره مخامخ شي دا به وشي دا به وشي نو آیا واقعی ما هغه څه وشو که نه داسې خبرې وي؟
یا هغه هغه اسې خبرې وې رښتیا ووایم زه ما په کابل پوهنتون کښې هم درس وایي تعلیم یې کوي خو تر هغه ځای نه زه دلته ډېر ځان امن احساسوم آرام احساسوم زه اول چې دلته راغلم پوهنتون کښې چې زه یم دا پوهنتون داسې نه ده چې مثلا کو ایجوکیشن ولري یا د انجونو هلکان یو یعنی یو ځای تحصیلات سره وکړي یعنی مکس پوهنتون نه دی بلکې داسې فاکولټي او پوهنځی لري چې یوازې د انجونو لپاره مشخص دي یوازې د ښځو پوهنځی دی زه خپله چې راغلی یم ما خپله د ښځو پوهنځی انتخاب کولی ما ویلې چې نه یم او د دې ټولنې سره تر هغو بلد نه یم نو زه ډېر آرامه ځان احساسوم هېڅ ما ته کومه داسې ستونزه نه ده پېښه شوې نه چې ازاد شوی یم نه مثلا داسې کومه ستونزه چې په افغان ټولنې کښې را سره پېښ شوي ولې دلته نه دي را سره پېښ شوي او زه ډېره خوشحاله یم په دې باندې چې په آرام ذهن په آرام مغز او په آرام روح باندې زه دلته تحصیل کوم درس وایم اصلا د امنیتي لحاظه ستونزه نه شته اصلا مثلا د روحي رواني لحاظه ستونزه نه شته چې نجونو ته کوم ستونزه او مشکل پېښ شي.
ګلالۍ حیدري تاسو په دې خپلو لاسته راوړنو باندې څومره خوشحاله استئ او دویمه داره چې تاسو په کوم سکول کې سبق ویلی و هغه سکول په څه حال کې و او آیا تاسو سوچ کړی چې وخت به تاسو دې ځای ته رارسېږي که څنګه؟
ما چې په زه خو اول ډېره خوشحاله یم چې دا کوم لاسته راوړنې مې کړي دي یعنی ستونزمن کار و دومره اسانه نه و خو بیا هم مثلا زه غواړم په آینده کښې نورې هم تر دې ډېرې ښه لاسته راوړنې ولرم دا یې لا شروع ده خو پر دې باندې ډېر افتخار کوم خوشحاله یم شکر باسم په کوم ښوونځي کښې چې ما تعلیم کړی په کابل کښې د بي بي مهرو په نامه باندې د نجونو ښوونځی دی ما هغلته تعلیم کړی هغه ښوونځی کښې اول چې زه کله په پنځه بشپږم صنف کښې وم موږ سم ټولګی نه درلودې هلته موږ د خیمې لاندې درسونه ویلي داسې
ګلالۍ، تاسو خبر وکړه چې تاسو په خیمه کې زده کړې کړې دي، تاسو سکول په دغه حالت کې وو، نو په قبایلي سیمو کې د پاکستان داسې ډېرې سیمې دي چې هلته کې له سره سکول نشته، وسلوالو ځینې سکولونه نړولي دي، نو څه وایي دغه زده کوونکو ته، څه وایي چې هغوی څنګه کولی شي خپلې زده کړې برقرار وساتي؟
یو خبر دا ده چې که ښوونځی یو چیرې ووسي، که استاد یو چیرې ووسي، اته پروا نه کوي چې یعنی موږ چتر ونه لرو یا هم مثلا سم درسي مواد ونه لرو، خو دغه نه کېږي چې هغه استاد هر څه انسان ته نه ورشي، خو استاد لاره ورشي چې څه باید څه رقم ته درس وایي، څه رقم ته باید تعلیم وکړي، څه رقم ته مخته ولاړ شي. زه دا فکر کوم چې هغوی باید هیڅ خپل امید له لاسه ورنه کړي. او بل خبره چې دا د پاکستان قبایلي سیمې کې همدارنګه په افغانستان کې په لري پرتو سیمه کې دا ستونزې چې رامنځته شوې دي، دا د قومونو د مشرانو یو لوی مسؤلیت دی چې هغوی باید خپل دغه ماشومان او پیغلو ځوانان لپاره داسې زمینه مساعده کړي چې دوی ښوونځی اله نه کړي، باید هغوی ته یو د روحي لحاظ هم یو شهامت ورته ورکړي. بل دا ده چې کچیرې داسې ډېر امنیتي ستونزه وجود ولري، ما هم یو ورځ خپل فیسبوک کې دا خبره هم دغه کړه، کچیرې کولی شي د یو کلی یا د یو قوم هغه په هغه ځای کې چې ښوونځی نشته، یعنی ړنګ شوی دي د وسلوال لخوا څخه، نو دوی کولی شي په هغه ښارونو کې چې مثلا لږ امنیت ښوونځیان شته او لږ سهولتونه شته، نو خپل دغه د سیم نه چې بیخس موږ ملال دومره خوار اوسي چې دومره یعنی پیسې یا د یو څه ونه لري، لدی په هغه خپل دفاعي چې کوم زحمت شي یو دومره لري چې خپل اولاد واسطه ښوونځي ته، خو چې دوی اولاد یو څو د یو قوم مشران ټول راټول شي، څو ماشومان کې جوړ الفان د ټول واسي دغه سره یو شت یو سړی شرط واسي هغه سړی ته هم یا شت ته هم ماش مقرر کی، او دا ماشومان په یو شوځي کې شامل کی، او په کوبه باندې نظارت سم کی کېدای شي چې د دوی هم مثلا تحصیلات داسر مخته
وي. ګلالۍ موږ سره یو څو سکند پاتې دي، څه پلان لري لارتون کې د فار ازمن غوړون کو ته پلان ټکو کې؟
زما پلان دا چې له خیر سره لومړی چې دا بچره کافي نه ده، او کوم مسئله چې په بزنس کې کومه ته ده هم کافي نه ده، زه غواړم چې په فارمسي کې هم بسری ترلاسه کوم. روز دې چې سما لومړی ګام چې زه غواړم کار وکم هغه په صحیح برخه کې ده، او همدارنګه دغه په څنګه زه غواړم چې د شوده په تعلیمي برخه کې کار وکم، او د شوده د مشکلاتو په حلولو کې زه خپل زیار وباسم. خدای دې وکړي چې داسې یو زمينه راته مساعد شي چې وکړم سم خپل هیواد ته خدمت.
پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
پښتنو پیغلو ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې هیڅ وخت خپل امید د لاسه ورنه کړي، خپل همت لوړ وساتي، او چې څه غواړي کچیر دوی مثلا یعنی ټینګ تصمیم ولري ټینګ اراده ولري، سل پیسې دوی ورته کامیابیږي، زحمت به زحمت راحت نشه، او کچې چې باندې زحمت واسه حتمان هغه ته نتیجه ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو موږ سره د ځوانانو غږ پرونه کې برخه واخیسته، ډیره زیاته مننه تاسو نه ګلالۍ هدري.
وعلیکم السلام، تاسو هم ډیره مننه.
الله پامن. اوردونکو دا موږ سره د وردګ اوسیدونکو ګلالۍ هدري چې د نن ورځې د ځوانانو غږ خبرونه کې تاسو د دوی لاسته راوړنې او دغه رنګې د دوی د مبارزې په اړه اوریدل. همدې سره خپل قربان صلی الله علیه وسلم منتجات ورکړي. الله پامن.